مثبت نور ته ولاړ شي.
په غزنی کې دا لومړی ځل ده چې یو کس د شترمرغانو فارم جوړوي، خو دغه کس له خلکو هم غوښتنه کوي چې د هیواد د ساتنې، پالنې، آبادونې او د اقتصادي ودې د پراختیا په موخه دي په نوي او جالبو سنتونو لاس پورې کړي.
په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شو. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي زورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د حدید لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پیژندل کېږي، یو البانی 12 کلنه کډوال نجلۍ دوه وارې جنسي زورولې ده. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بندي محکوم کړی. په کندوز کې اور لګیدنې خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي. د سیمه ایزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شامې په ورځ د کندوز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګیدلی و چې څو ساعتی دوام وکړ. که څه هم اطفایې اور مړ کړی، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسیدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په کوربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړی مات کړل او د سرو زرو مډال یې وګاټه. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شنبه ناوخته پر پوځیانو یو چاودنه شوې. د امریکا غږ ډی وی رادیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې دې بمی چاودنه کې وژل شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ د برید خندلای دی. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي رادیو درنور دن کو یو ور بیا مو د دیونه پونیزي سپورتي خبرونه کې هر کله کوم. زه بختیار ساحل متاسد لوبل میدان خبرونه وري. تیرونه د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لسخت ننګول او ستونزې ډکوه. دوه شلوريزي سیالي بنگلاديش ته وبللې، خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډل بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ وایي یو وار بیا د چټکو توپاچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په تلولیو کې ګډون کوي. راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو پخوانی لوبغاړی او روزونکي دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی. تاسو د خبرونه تر پای واورئ. نور ګڼ مطالب هم درته لرو. د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوی لوبلړۍ پیلو. بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماتې خوړلو وروسته په دوه شلوریزو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا، چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو، په دویمې توپاچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه. د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوو شل او سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په وړاندې له بنگلاديش ماتې وخوړه. دوړو لوبډلو د بنگلاديش په سیل هټ ښار کې د جولای پر 14 او 16 نیټه سیالي وکړې او کوربه لوبډلې وګټلې. تر دې شل اوریزې لوبلړۍ وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 په وړاندې بریا خپله کړې وه. په دې لوبلړۍ کې یوه ټیسټ سیالي هم شامله وه چې په ډېر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې وه. د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبي د ورستي اور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوې وه، په چا یې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیساخیل نیمه سلیزه ووهله او 45 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یو وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پیل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر له لاسه ورکړل، خو د منځني کچې توپ وهونکي توحید ردوی او شمیم حسین ښه ملګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دواړو په ترتیب سره 40 او 30 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنګلاديش په 6 توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 هم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغه لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اور په 5 توپ 4 ووهله او بنګلاديش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوه وکټ وسوځوله. دغه راز د جولای پر 14 نیټه د دویمې سیالي پچه هم بنګلاديش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنګلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر وسوځیدل. همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځیده او د 112 منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنګلاديش ته په کار و چې یاد هدف په 12 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکو یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې 2 مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومن په لومړي توپ شمیم حسین لوړه شپږیزه ووهله او دغه لوبلړۍ یې وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په 4 سیالیو کې موقع ورکړل سوې وه. هغه په 2.1 اور کې 1.5 منډې ورکړې چې په 6 سیالیو کې د ډېرې منډې شمیرل کېږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروټ او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنګلاديش سره په 2 شله اوره لوب کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم د ورزشي اخلاقو څخه 1 یا 1 کمه سوې ده.
بلور ته د افغانستان الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په 2 بریاوو او 1 مات سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته مات ورکړې او بنگلاديش لوبډلې د 21 منډو په توپیر مات وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوان او افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې ریپورت کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د 21 منډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته مات ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 پیل شوه او بنگلاديشي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنگلاديش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپي 4، ابراهیم عبدالرحیم زیزی اکبر او اسهار نوید یوه وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ 2 لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 2 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼۍ افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 40 اورونو کې 218 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبری ناویا لوبډل مشر شاهد کمال 45، نورعلي زدران 15 او اکرام علي خیل 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله 2 افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیز تو په هونکو خلوب و نه کړه او بل اخر ټوله لوبډلې په یو تل وختمه ورکې د 1590 منډو تر جوړولو ورسته وسوځیده. په افغان تو پچونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زیو زیو رحمان اکبر درې درې، اسحر الحق نوید دوا، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف یو یو وکټه تر لاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15 نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاد سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیمزي پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپیا او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9 اورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د آسیایي ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لوري د ټول لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د روانې جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اګست کې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 18 نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې درې اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې درې ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. د ولې ده چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د شل ورځو سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې دوه د یو پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 5 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ و ورځې وخت نیسي او 15 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې دوه مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوې دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سن فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د منډلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېر وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به یې بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. راځي چې په دې تاکلا نور جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه وورو.
ورسله هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه، افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو منډلو لړۍ پیل کړې ده. یاد ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18 نیټه په خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار روسي په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د منډلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یاد ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 1.5 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 1.5 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. موړې زیاتوي
خوشبختانه نن خوش په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې یو شوله 8.5 کوو بالر کړی دی. واري د لالباز په نامه الګ 1.5 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم انشاءالله په دغه ځوانانو کې او که یو ورځ به ودرې کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې څو سلویش پرې یو دوه درې نور پیدا کړو، نو دا زموږ کیمپ انشاءالله جریان لري او د کال تر پای پورې به موږ دا بلران سره کار کوو.
خاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوړ شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي بهیرونه کړی دي، خو د کرکټ اڅارونکو له آنده چې هغه مهال مندل شوی چټک توپ اچون کې څامو ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسنی ځوان چټک توپ اچون کې له همدې لارو پیدا کړی و او تر څو کلنې روزنې ورسی ملي لوبډلې ته معرفي کړی دي.
افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دی اواخرو کې خبر مختک هم کړی دی او خې لوبي هم کړی دی. د فوټسال لوبي هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او خې لوبغاړي پیدا کړی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر څو ونیز کم وروسته ملي لوبډله اعلان کړی ده او چمتو ده چې په راتلونکو دوو نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډله کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالي کوي، اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزي آسیا یا کافا تلولیو لپاره سورلس کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډیر ژر د مرکزي آسیا په تلولیو کې برخه واخلي. په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله لتیرو څو نو رئیس په ایران هیواد کې د مشر روزونکو مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتلونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په 23مه نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالۍ وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12مه نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوی یاد سیالۍ د زمری یعنی اسد میاشتې له 14مې نیټې د همدې میاشتې تر 22مې نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یاد لوبي د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارمنتنې پړاو سیالیو په موخه ډیر ښه چمتووالی دی.
آزادی رادیو درنو ریدونکو تاسې د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. د زلمو د کرکټ له پخوانی لوبغاړي اوسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د افغانستان او بنگلاديش پورستي تر سره شوی لوبلړۍ مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واوري چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړي. نور په مرکه کې احمدزی صاحب په سر کې راته وایي چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
د منګ شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت من شلاوریس تمرینات نه کړ، کیمپونه مون نه کړ او کبه یو ورځنی لوب ته وګورو. د دې د پاره زرغون کپو سو ټیمونه مختلف روزنیس کیمپونه وسو، ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو. نو ماغه پایده دا واسې موږ ش په 500 کې تقریبا خو زلیدو شلاوریس کې دا وسې موږ ټیم ډیرځای یو ځای پاتې نسو، روزنیز کیمپونه ډیر ونسو، ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونسو، ډیر بیلنس انتخاب وسي، ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپومو ټیم ته راغله، ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله، ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله، نو دغه د ټیم دی ورسکسیزو امبالانس هم زکړی صحیح نه جوړیده. که هر چاته د موخه په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو، یو خامخا یو ستونزې لرله. نو دغه مده ما په ان باندې دغه شیان وو سیمنګ شلاوریز میچونه وو بایلل.
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اندې چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو لامل افغانستان لوبي وو بایلل تی سره منی.
بالکل، کټاس یو مهمه برخه ده، مهمه برخه ده، او د بنگلاديش غونټ ملک خو بیا ډی زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي، ځکه چې هوا بارانی ده، هر وخت باران کېدای شي. د ټاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخیستی سي، شبنم لویږي، ډیو لویږي، سي څومره شپه کېږي نو هومره ډیو زیاتیږي، شبنم زیاتیږي، او بال سي د سپینرانو بیا غسې بریک نسی کولی، فیلډران بیا غسې فیلډینګ نسی کولی، د بیټینګ لپاره ډیر سازگار سي. دغه یو څو شیان دي چې د ټاس په ګټلو کې فائدہ راځي، خو داسې هم نسی کېدای چې د ټاس په بایللو کې د یو ټیم سل فیصد میچ وبایلي، او یا داسې نه دي سی وی سی د تاس په بایللو کې د منګ دغه میچونه بایللی وی د سینه دی سی د منګ ټیم ټول ولیدل سو سی منګ په اوپننګ کې مسله وا، او خاص کر منګ په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول، او د منګ هغه د سی هیڅ کو نه زلیدل ډیر خ بغا دی نبی دی او 50 سیزن د سی سو کو نه زلیدل سی هغه دی او بیټسمین په صورت کې خپل ذمہواری سر تر سوالی. نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دارومدار سي ده په بیټینګ ده، سي بیټینګونه زليږي نو بیا اسکل هم مش نه ګټل کیږي. دما پان باندې بیټینګ د سي او بر خواص من مشنه موبایل په دې باندې پاینده کې بای ډی زیات تمرکز او ډیر کار وس
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا گراسي وشتن زاینو کې ولې افغان تو په هون کې خندشي لوبي دی
شنه پچونه سي دي یا د پاره پچونه سي د پاس د فاس بالراوند د پاره دی یا بال سوینګ کوي یا بال ډی زیات سکټ کوي یا باونس کوي. هغه کم پچونه باندې هغه څه د اموخت ضرورت لري، ان دې ته باید لږ سره اډاپټ نو د تا هند آی کوارډینیشن باید لږ سره بلد وي. کچیر ته د تو سره بلد نه وي، د تا ټیکنیکس سره بلد نه وي، د تا لاس اف خیو سره بلد نه وي، تا هغه څه کې زیات تمرینات نه وي کړی، نو یو دم په هغه سي پچ باندې لوبه کول ډیر مشکل سي. د موږ بیټسمنانو ته مشکل نه دی، ټول دنیا بیټسمنانو ته سیده دا مشکلات، او د موږ د ټیم خلاف خلک دسی پیچونه اوس به زیات کاروي، ځکه د موږ بیټسمنان که تاسو یو پیچ ورته جوړه دوی کولی شي ست په اسانی ټارګټ کې، او د موږ بیټسمنان سیدي ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري، او د سی ستونزې لري سی هغه ډیر غټي معلوم ستونزې لري، او هغه ستونزې سیدي نن سبا د دنیا بالران ډیر په اسانی ټارګټ کوي او دوی سوځي او ته یو دا شی دی زیات موږ سره روان ده. بل موږ ته خلک پیچونه دا ډول جوړي چې موږ په ادار ډول پیچونه باندې تیز لوب نو سو کولای، دا رقم پیچونه سي دي دا ټارګټ لوب په دې باندې کیږي، نو هغه موږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو، او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وکړي چې موږ په شنو پیچونه باندې سره کم کولای سو سي اتر انځ پراور یا ور انځ پراور سي دي راولو، او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کی یو سلاویا یا سلاتیا منډی جوړ کو د دې تمرین تر وسه پورې مونږ نه ده.
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلری سوسیالي ته راوستل شو، کوم بدلون دی پکې ولید خښو او تر پخوا؟
حضرت الله زازي بارکه کې وایو هیڅ بدلون میکه ونه لید، دایکه بدلون غواړي نو د ته پکار سپیو دی خکوچ سره ځان یو ځای کی، او د په دغه ټول سنځو باندې دې صحیح کار وکي. دای پاور هیټر ده، او پاور هیټر سلور شین ته دې سخت ضرورت لري، نو هغه سلور شین سي دي په کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره ستا خو یو دوه درې شین مات په نظر د سي دي سي هغه دی پاور هټینګ کې مس دي سي وغټ شای سي دغه بیلانس ته په کار دي سي ډیر مهنت کوي، او د وسم هغه سي او ټیګي لکه څنګه سي خو او ټیده، نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی. په کار دی چې پاینده کې د غوړی شي د افغانستان په ټیم کې ځان وګوري، نو ډیر زیات مهنت وته.
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو بیر تر اوستل اړتیا وا کا کوم بل دلیل لري؟
او کو ګورو د منګ د دوه کال شاته کرکټ ته کبیر ته لاړسو، منګ هیڅ کار نه کړای سي، منګ یو نوې لوبغاړی جوړ کو یا لوبغاړی دی مخکې راسي، یا لوبغاړی چې په خوا په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي. کدي حالات رواني امکان ډیر د دغه د موږ زړه لوبغاړي سي دي سي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډاله کې به ورو ورس په ورس په زیاتې دوه سي بیرته او د شهزاد راتک خوشایندو بد نو شهزاد شاته کرکټ وک گریډ 1 وک شاته 3D کرکټ وک نور کلب کرکټ وک ډیر تمرینات وکړه او ډیر سیریس کاری ده او څه هدا پورې وزن هم کم کړو نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو یو میچ کې موقع ورکول پکارو شهزاد لیدل ضروري او شهزاد سیده خدای ټیم کې ضرورت ډیر ده یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې چې شهزاد په بنچ ورته ناشتي دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوبکې
د یو لس کسیز لوبډل انتخاب به څنګه وو فکر کوي چې د لوبډل توازن به برابر وو
بالکل کې یو لس کسیز لوبډل وګورو نو یو لس کسیز لوبډل د منګ دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر ته سلی بخش نو په ون ډاون پوزیشن باندې منګ دی زیات ډاټ بال نه لوبول او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې د نور میډل کې هم دومره چینه کې د راوندرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واکن خپل سمره لدونه توقع او عمره کرکټ یو کو کرکټ یو نو بیلنس کو زکه نو سکل ون ډاون پوزیشن باندې منګ دومره ډاټ بال نه لوبول په سرکل کې دوه درې وکټي زر ورکول او پراشل اور سی فینیش کول نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول نو دا ټول د سی یو لدینه معلوميږي چې لوبډله ډیره تیار او ډیره بیلانس نه ښکاره ده
په لوبغالي کې د لوب ترڅنګ ځین نور ننداري هم خلکو وکړي د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز د راشد خان سخت غوسه تا نظر په دې تړاو څه ده
نه نبی خو کزوې ما نبی ویډیو ما وکړه هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي سی بال کراس د سیم نسایا په خېټه باندې ونیسه سکټ سی زیات نو هغه سه مشورې امکان ولري سی سینر لوبغاړي جونیور لوبغاړي ته ورکی او راشد خان سی د عموما طبيعتا غواړي سی میچ زر ختم کی وی غټي او دیو کیپټان په صفات باندې ډیر خو زلېږي ډیر خې پیسلې وکي کاغار سره لګلګ ګډوډیږي نو خامخه د ته غوسه ورزي نور اګریشنز د دې دی او د په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه واړي نو دا خه هدتونم دي خو بعضي وخت کې هغه جونیور لوبغاړي دغه حس نسی کوي په پريشر کې راځي او د فشار لاندې راځي خامخه کوشش کوي سي د پرفیکټ اوسيږي او هر څه دې سي وکي چې هغه غلطي کې نو ټیم په لوبغاړي پريشر کې راځي نو دا دومره غټ مسلې نه دي او ان شاء الله انده کې سي دا د شانت په دوی هم فکر وی چې دی وږي چې دی چې دی وسکیږي او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي سي دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دی فکر وکي چې دی طبيعت په ګروندونو کې وسور نسی
نو وفادار ممن 15 کال وروسته ور بیا نړیوال کرکټ وکړ اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریس کرکټ ته راوستل شو ستاله اند مناسب کارو
بالکل وفادار بارا کې ډیر فیسبوکي کمپاین مو سو خو وفادار تیار نه ده وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خدا وان ډی کې مهم گزاره وکي خو د شلوریس کرکټ هغه چلاکیان یا تکتیکونه سدي هغه د سره نسته لکه نوین سره سدي لکه فضل حق سره سدي حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چنج اف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګلګ طریقې او زدا کړی دی په پادار بیخی نه وای د شلاوریس کرکټ کې او نو پادار ک شلاوریس کرکټ مخ کې غواړي چې په شلاوریس کرکټ کې ځان وګوري ډیر شیان دي چې په پادار باید کار پیو کی د شلاوریس کرکټ ته ځان تیار کی او په پادار سده شاته مهنت ته تم معلومات سوي ډیر مهنت ته ضرورت ده او هغه مهنت باید په پادار وکي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي
اخیری پښتنه کوم آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارام او د نارامۍ لاملونه به سوي
نه راشد کوزي څومره فکر کوم ما نارام او بدومره نه وختل به سي دوه میچ باید وګټل سي او دومره غټي غلطياني سی او بولر تک امکان دی ولر سی او پلان ورکول کیږي بل پلان باندې بولینګ کیږي بیٹسمن ته پلان ورکول کیږي په بل پلان باندې زی نو کله کله دا سایل کې زبرون کی وی نور دی راشد د اګریشن د پخوانه عادت واری سی میچ زر وګټي د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي او ګراوند کې ډیر زیات نور نه زیات کوشش کوي چې نور نه زیات مهنت وکړي بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړ برخو کې پالیسی نمبر 1 ثابت سي کله کله داسې راځي نو ان شاء الله راشد یو خلوب ډل مشر ده د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات تلیدنه آینده کې کڅ وړي غلطیاني ان شاء الله په دې غلطیانو به د دور ته پکري کار به هم کوي
ترن اوریدونکو زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه عبد التبش پړه شو تر بلې اونې مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
مننه چی ازادي راډیو اورید